بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او عزت نوردونکو زمونږ نیکی هلی او تود سلامونه ونه ایزانو په نن خبرونه کې زجم بنګش تاسو خدمت ته حاضر شوم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری المریز کال د تلې د میاشتې 28 نیټه چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 6 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړي چې عنوان یې دی ایران او روسیا سویفت ته د ورته مالی سیستم د پرانیستو په درشل کې. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړي چې له دې وروسته هم بیا درته په ایران کې د ورستیو پیخو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم افغانستان او پاکستان په تیرونه کې د بدلونو پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکتي وړاندې مکو بیا تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام و فرمایل د ایران سالبیخ کلن پرمختګونه د اسلامی انقلاب د شنن ریختونوالی خی. ښاغلی امیر عبداللهیان وایي چې د بایکاټ دوام له بشري حقوقو د لویدیز ریاکارانه ملاتړ لا ښکاره کوي. له افغانستانه بهر په زده کړو بوخت و سازان تنخواګانې ترلاسه کوي، او پاکستان او روسیا په تجارتي چارو کې د ډالر په حذفولو پسې دي. د ایران څلبیخ کلن پرمختګونه د اسلامی انقلاب د تحلیل ریختونوالی خی. د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د ایران د سلګونو برلاسی علمی وړتیاوې درلودونکي او ځوانو شخصیتونو سره په کتنې کې د هیواد څلبیخ کلن پرمختګونه د لویدیځ پالو د تحلیل په مقابل کې له نړۍ د اسلامی انقلاب د تحلیل د ریختونوالی نخه وبللا. زمون خبریال راپورت راکې چې اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه ای په دغه کتنه کې د اسلامی انقلاب د بریالیتوب رانی ولی تر نه پورې د اسلامی جمهوریت نظام په زوړتیا مشتمل د لویدیځوالو دوامدارو پروپاګندو او تبلیغاتو ته په اشاره سره وفرمایل. دوی د دې ادعا لپاره وخت هم ټاکه، او هر ځل یې ویل تر یوې بلې میاشتې پورې، تر یوه بل کال پورې د اسلامی جمهوری نظام کار نور تمام دی، او یو شمیر داخلي عواملو هم د غفلت یا د بدغوښتنې له پلوه دغه ادعاګانې دودولې. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای ټینګار وکړ، مونږه تسلیم شوي نه یو او کلک درېدلی یو، ان شاء الله همغه شان به مقاومت وکړو. اسلامی انقلاب ستر لارخود په دې زمینه کې د نظام دوو تحلیلونو شتون ته په اشاره سره وفرمایل، یو تحلیلی نظام باوری دی چې د نړیوالو کلچرونو او نظریو او لدغو نظریو او کړنو د راپورته شویو قدرتونو پاتره بیا د امریکا په مقابل کې قاره مقاومت ګټه نه لري او د لامین ذاتلو سبب کیږي. نو دغو کسانو هغه کسان هم چې د نړۍ او واقعیتونو په باب بل تحلیل لري وهمي خیال کوي. دوی دغه راز وفرمایل. البته دوهم او حقیقت پال تحلیل په دې اساس دی چې د واقعیتونو ټولګه هغه هم نه یوازې واقعیتونه بلکې بد واقعیتونه هم ویني او دا غو په اساس حرکت کوي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ټینګار وکړ خو دا پام وړ واقعیت دا دی چې د اسلامي جمهوری نظام هغه بیرنی حالت چې د قافلې لاپای پیل کړی و دوام ورکړی او اوس د قافلې سرته در رسیدا په حال کې دی. اسلامی انقلاب معظم لارخود په دې خبرې په ټینګار سره چې موږ پوهنتونوالو اجازت ورنکړ هیواد لویدیځوالو محتاج پاتې شي. د هیواد د متفکرانو او غوره شخصیتونو د بیاړونو د یوې برخې په تشریح کولو کې د بنیادي سلونو او د ژوندي حیوان د شبیه سازۍ یا کلونینګ په څیر په ډګرونو کې د ریوان څیړنیز مرکز تحقیقاتو او بریاو په بایو کیمیسټري کې پرمختګ فضا ته د سپوږمکۍ توغولو او منتقل ولو په ایټمی سنت کې بنیادی بریاو د کرونا واکسینو په شمول د پیچلو واکسینو تولید او په توغندوی او ډرون صنایعو کې حیرانوونکي پرمختګونو ته اشاره وکړه. د بایکاټ د معاملې بشري حقوقو د لویدیز ریاکارانه ملاتړ لا ښکاره کوي. د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د خبرې په کولو سره چې بایکاټونه د خلک هدف ګرځي او تاواني ډلو ته نور زیات تاوان رسوي ټینګار وکړ. د بایکاټ د معاملې بشري حقوقو د لویدیز ریاکارانه ملاتړ نور هم ښکاره کوي. د نړیوال راپورت سره سم ښاغلی امیر عبداللهیان په ټویټر کې ولیکل چې نن مې د ماشومانو د ملاتړ له مرکزه په کتنه کې ولیدل چې غیر انساني بایکاټونو د دغو ماشومانو لپاره کوم دردناک کړاوونه درلودلی دي. ښاغلی امیر عبداللهیان په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده، آیا د دې وخت نه رسیدلی چې د نړۍ مسلحان او بشري حقوقو مدعیان له ځانه وپوښتي د بشري حقوقو د شعارونو او د عیبي ناروغانو د پټیو د صادراتو او د خاصو ناروغانو د درملنو ترمنځ څه ارتباط موجود دی؟ تاریخ په لمونږه پوښتنه وکړي چې په کوم لوري کې ولاړ یو، آیا له شرم خالي ځواب لرو؟ لا افغانستان بهر پس د کلو بوخت استادان تنخواګان تر لاسه کی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لا ایران سره سم د پونتون نو د استادانو د معاشونو د کمولو په پریکړه لسره غور کړی چې په بهر کې زده کړی کی او د دغو کسانو معاشونه به د پخوا په څیر ورکول کیږي. افغان غ خبري آژانس ویلي چې طالبانو د رئیس الوزرا دفتر له دې مخکې د لوړو زده کړو وزارت دغه ډلې د استادانو د معاشونو د ورکړې په خبرګون کې چې په بهر کې پس زده کړو بوختي ویلي چې دغه استادان د معاش حق نه لري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی په ټویټ کې لیکلی چې د وزارت په هڅو او رئیس الوزرا په مهرباني سره دا فیصله کړې ده چې د معاشونو قطع کول تعدیل شي او دغه پروفیسورانو معاشونه به پلی شي چې زده کړې کوي. په همدې حال کې په بهر کې استادان وایي چې په نوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په دې ورستیو کې تخار پوهنتون یو استاد چې په بهر کې ژوند کوي ویلي چې د پیسو د نشتون له امله خپل یو ماشوم ناروغ له لاسه ورکړ. هغه ویلي چې د ماشوم د درملنې توان یې نه درلود. د پوهنتونو استادانو له طالبانو غوښتي چې د دې ډلې د استادانو د معاشونو د کمولو په اړه د سکالرشیپونو یا بورسونو په ګډون په خپله پریکړه له سره غور وکړي. ایزانو اوس هم درته د برېښنا په برخه کې د پاکستان د پانګونې په حق لا زمونږ د خبريال فضل غنی حکمل رالیګلې راپورټ وړاندې کوو.
د پاکستان د تیل او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د او جی ال آی په نوم د تیل او غازو د پانګونې شرکت یو پلاوی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه کابل کې د اسلامي امارات له چارواکو سره په لیدنه کې کړې دي. د یاد پاکستانی شرکت پلاوی د اوبو او انرژي وزارت له سرپرست ملا عبد لطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د 300 میگاواټ بریښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. افغانستان هغه هیواد دی چې د برېښنا د تولید په برخه کې ستونزې لري او په ډیرو سیمو کې خلک له برېښنا بې برخې دي. دا مهال د کابل په ګډون د ډیرو لویو ښارونو برېښنا وارداتي ده. افغانستان دا مهال خپله د اړتیا وړ برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سترې محکمې د پخوانی مشر جنازه هیواد ته راوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اماراتو کې د افغانستان سفارت ته لارښوونه کړې ده چې هیواد ته د افغانستان د سترې محکمې د پخوانی رئیس محمد یوسف حلیم د جنازې د راوړلو لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي که هر بلخی ویلي چې سفارت ته ویل شوي چې د هر وخت حلیم د کورنۍ له غړو سره په دې اړه غږملتیا وکړي. ښاغلی بلخی په یو ټویټ کې لیکلی چې د حلیم د جنازې او خاورو ته سپرلو مراسم به د اسلامي او افغاني آدابو په اساس په افغانستان کې ترسره شي. د افغانستان د سترې محکمې ورستنې مشر سید یوسف حلیم د ابوظبي پاکیم کې د 28 کلونو په عمر کې وفات شو. پاکستان او روسیا په تجارتی چارو کې د ډالر په حسفولو پسې دي. د پاکستان او روسیې لوړپوړي چارواکي له تجارتی معاملاتو د ډالر او یورو په حسفولو کې د دواړو هیوادونو په ملي کرنسۍ د بدلولو د امکان په باب په خبرو اترو بوختي. په یوکرین کې د روسیې د پوځي عملیاتو لا دوام رسته د غیوات په ضد د لویدیز د بندیزونو په سختیدا پسې له نورو هیوادونو سره د روسیې په مبادلاتو کې د ډالر د حذفولو بهیر چټک شوی دی. په روسیې کې د پاکستان سفیر شفقت علی خان تاسو خبری آژانس ته ویلي چې د دواړو هیوادونو مرکزی بانکونه هڅه کوي له خپل منځي تجارت د ډالرو د حذفولو په زمینه کې د عملی مسالو چټکتیا زر تر زره حل کړي. پاکستان دغه ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې ده چې له روسیې سره د دغه هیواد له تجارت د ډالرو په حسفیدا سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مبادلاتو اندازه او د پیسو مبادله او ترانزیټي چارې اسانه شي. امریکایي سینیټر له افغانستانه د عسکرو د ایستلو په اړه د تحقیقاتو وخت نه وکړه. د امریکا د جمهوریپال ګوند و سناتور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د تحقیقاتو لپاره د وی کمیټې د جوړېدو وخت نه کړی ده. د امریکا په سنا جرګه کې د میسوري استازي جاش هاولی ویلي چې باید په دې برخه کې حقیقي محاسبه وشي. د امریکایي رسندو د راپورټ لمخې هاولی د سنا جرګې په غونډه کې په یوه الیها ماولاند کړه چې په اساس د جرګې شل غړي د استخباراتي معلوماتو د ارزولو له امریکایي چارواکو سره د مراکو او مخلکو ته د حقایقو د څرګندولو دنده پر غاړه لري. دا زیاته کړه چې تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ نه غواړي چې هیڅ یوې پوښتنې ته ځواب ووایي. دوی به خلکو په جار څه ونوي او نه به ورسره مشوره وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال د فروری په 29 نیټه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه چې په اساس باید امریکایي پوځیان د 2020 میلادي کال په مای کې وتلي وي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر بایدن د ټرمپ له پریکړې سره سم په یو څه په ځنډ سره ځواکونه وستل. د امریکا عسکر له افغانستانه په ډیر بې شرمۍ سره وتل. ناټو او اوکراین ته د بې پیلټه الوتکو ضد دفاعي سیستم ورکړي. د ناټو عمومي منشي اعلان کړی چې دا سازمان به په راتلونکو ورځو کې د اوکراین د بې پیلټه الوتکو ضد دفاعي سیستم سمبال کړي. افغان غږ خبری آژانس ویلي چې د اوکراین د حکومت اعلامیې له مخې د جګړې په ډګرونو کې له پرله پسې ماتې وروسته روسي ځواکونو خپل بریدونه د هیواد له لومړۍ کرښې لیرې پر بنسټیزو تاسیساتو متمرکز کړي دي او ماسکو د اوکراین شاوخوا په یوه دریمه برخه ویجاړه کړې ده. تیره اونۍ د ویپلټ الوتکو له لارې د برېښنا په فابریکو بریدونه وشول. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د
روسیا سویفت ته د ورته مالی سیستم د پرانستو په درشل کې دي. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په ایران کې د روسیې د تجارتي چارو نماینده په لړ څرګندونو کې ویلي چې د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیشن د ناستې د ترسره کېدا په بهیر کې به دواړه لوري سویفت ته د ورته یو سیستم د پرانستلو لپاره سره موافقه وکړي. ټاکل شوې ده د ایران او روسیې شپړسم ګډ اقتصادي کمیشن د نومبر په 9 نیټه د روسیې په قرباتوب سره ترسره شي او په دې کې به د انرژي، ترانسپورت، پیسو او بانکي او ټکنالوژي په حوزه کې د ملګرتیا او د پراختیا په باب مشورې او ځنې فیصلې هم وشي. په ایران کې د روسیې د تجارتي برخې استازي برستم ژیګانچنین نن په تهران کې په یوې خبري غونډې کې په روسیې کې پراتونکو دوه اونیو کې د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې جوړیدا ته په اشاره سره ویلي چې په دغه ناست کې چې دواړو هیوادونو د حکومتي کابینې د غړو ترمنځ تر سره کیږي، د ایران او روسیې ترمنځ به د سویفت په شان د یو سیستم د رامنځته کولو لپاره ځنې مهمې فیصلې وشي او د دواړو هیوادونو د نهایي موافقې په بڼه کې به پراتونکو دوه یا دریو ورځو کې د ایران او روسیې ترمنځ د مالی مبادله دغه سیستم افتتاح او په خپل کار پیل وکړي. ایران او روسیې لا تیر کال رئیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د اسانولو او زیاتولو په هدف سره په خپل منځ کې د بانکي او پیسو د تفاهمونو د اجرایي کېدا وختونه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی د جون په 9 د کیسپین سمندرګي د څنډه هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ویلي چې د ایران او روسیې مالی مبادلات باید د لویدیز د مالی مبادلاتو لا سیستم خپلواکا پراختیا ومومي. په همدې لړکې ایران او روسیې په تیر یوه کال کې د سویفت د ترانزیکشن چینل څخه د تیریدا په خاطر د خپل منځي بانکي سیستمونو د یو ځای کولو لپاره ملګرتیاوې پیل کړې دي، ځکه چې هر دواړه هیوادونه د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دي او په همدې دلیل یې عملا د سویفت سیستم له لارې د دوی د حساب کتاب خلاصول ډیر سخت یا ناممکن شوی دي. دا موضوع سبب شوی دا چې لاس فیفت څخه د ور اخوا د مالی ترانزیکشن سیستم او لا ملي اسعارو د استفادې موضوع په ورستي او بیاشتو کې د ایران او روسیې د اقتصادي چارواکو د سلاو مشورو یو مهم چورلیز وګرځي. د ایران د مرکزی بانک مشر خاغلی علی صالح آبادی په دې باب وویل چې همدا اوس ایران د سویفت سیستم پر ځای د ځایی بانکونو ترمنځ د پیغام رسونې لا سیستمونو څخه استفاده کوي او روسیا هم خپل ځای پیغام رسون کې سیستم لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ د بانکي ملګرتیا لپاره اساس ګرځیدل شي. څرګنده ده چې د ایران پر ضد لویدیز په تیره بیا د امریکا بندیزونه چې هر یو د ایټمی سولایس پروګرام او د اوکراین د جنگ په څیر په چټي پلمو سره ایمال کړی دي، پیسو، تجارتي، انرژي، ترانزیت او همداراز د څو اړخیزو او سیمیزو اړیکو او ملګرتیا او په زمینو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو انګیزه زیاته کړې ده او په همدې اساس له سویفت بهر د مالی ترانزیکشن سیستم څخه استفاده او د غراز د ډالرو پر ځای له نورو اسعارو څخه استفاده د بندیزونو د بې اغیزه کولو لپاره ایران او روسیې پلانونه حسابېږي. اسلامی جمهوریت
د تاریخ پانا ډیرو قدر منو اوریدونکو از ما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول له 28 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 6 نیټې سره سمون خوري. یو زر دو سوه درې څلوېښت کاله پخوا د 200 لومړي هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په 28 نیټه د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام خور حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها د امام رضا له جلاوطنه ډوله سفر څخه یو کال وروسته د دغه بزرګوار امام خور حضرت بیبي معصومه له خپلو یو شمېر ورونو سره د ورور د لیدلو او د خپل زمانه له امام سره د ژمنې د نوي کولو لپاره د پردیسۍ ټاټوبۍ ته وخوځېد. د لارې په منځ کې د ساوې ښار ته ورسېدل، خو په هغه ځای کې یو شمېر مخالفین له حکومتي مامورینو سره ملګري شول او د هغې حضرت له ملګرو ونښتل چې په دغه غمناکه پېښه کې د هغې یو شمېر دوستان په شهادت ورسېدل. حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها په داسې حال کې چې د دغې پېښې له غم او خپګانه ډېره ناروغه شوې وه، د ساوې په ښار کې د ناامنۍ په احساسولو سره وفرمایل، ما د قوم خار ته بوزئ ځکه ما له خپل پلاره اوریدلی چې وی فرمایل د قوم خار زموږ شیعیانو مرکز دی، بیا یې د قوم په لور حرکت وکړ. د قوم مشرانو او مخورو خلکو کله چې دغه له خواشنۍ ډک خبر واورید، خو د هغې حضرت هرکلی ته یې ودانګل او حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها په داسې حال کې خار ته ننوتله چې د قوم د خلکو شور زوج او احساسات د هغې حضرت د مبارک وجود کوربانه و. هغې بزرګوارې اوولس ورځې د ولایت او امامت په ښار کې تیرې کړې او وروسته یې روح پنځونکی ذات ته سا ورکړه. د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها مزار د شیعیانو یو ستر مقدس او سپېڅلی ځای او د قوم ښار د اسلام د نړۍ یو ډیر ستر او عالم روزونکی ښار. یو سل دوه ویشت کاله مخکې د 1900 میلادي کال د اکتوبر په 6 نیټه البانیایی فارسی گو شاعر او لیکوال نعیم فراشری په 45 کلنۍ په استانبول کې وفات شو. هغه په 19مه پیړۍ کې یو وروستی ډیر لوی شاعر شمیرل کیږي. نعیم لومړنۍ زده کړې په خپل زیږن ځای فراشر کې ترسره کړه. په 1915 میلادي کال کې په 19 کلنۍ کې د تحصیل لپاره خپل ورور سامی فراشیری سره یو آنینا ښار ته چې په هغه وخت کې د عثماني امپراتورۍ او د هیوادونو تر واک لاندې د یو ولایت مرکز و ولاړ او په یوه یونانی مکتب کې شامل شو. نعیم په دغه مکتب کې یونانی، ترکی او فرانسوي ژبې په ښه توګه زده کړل. هغه په 1901 میلادي کال کې قسطنطنیه ته ولاړ او هلته د لیکوالۍ په کار بوخت و چې په توبرکلوز باندې اخته شو. نعیم پس له دې چې ښه شو یو آنینا ته ستانه شو او په همهغه ښار کې خپل لومړنی فارسي شعر د تخیلاتو په نوم وویل. په 1923 کال کې د سیاسي فعالیتونو او همدارنګه په ازادي غواړو او خپلواکي غوښتونکو غورځنګونو د ګډون په وجه مجبور شو چې خپل هیواد پرېږدي او استانبول کې استوګن شي. پس له یو څه وخته د کتاب د تالیف او ترجمې په اړه د وړتیا په ښودلو کې د عثمانیانو په معارف وزارت کې د صلاحکار په توګه وګمارل شو چې د عمر تر پایه پورې، یعنی تر 1900 کال پورې، په همدغه منصب باندې په کار لګیا وو. د هغه د لومړني 9 کلونو وروسته د هغه د جنازې پاتې شوي شیان تیرانا بوتلل شول او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. دوه ویا کاله وړاندې د 1908 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 28 نیټه شیعه فقی محدث مفسر او اصولي آیت الله جعفر نظاری نقدی وفات شو. آیت الله شیخ جعفر نظاری نقدی په 1903 هجري قمري کال کې وزېږېد او له ماشومتوب څخه علمي او ادبي زده کړو سره یې مینه درلودله. په 14 کلنۍ کې د زده کړو د دوام لپاره نجف اشرف علمی حوزې ته ولاړ. د لومړني او لوړ زده کړو بشپړولو وروسته د آیت الله اخوند ملا محمد کاظم خراسانی، سید محمد کاظم یزدی او شیخ احمد کاشف الغطا او د خپل وخت نور استادانو په خارج درس کې حاضر شو او لوړ علمی پړاوونو ته ورسید. د ایران ورستۍ بلواوې. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د ایران په اسلامي جمهوریت کې د رامنځته شوي وروستیو پیښو او بلواو په هکله د غور په لړ کې د پروګرامونو د لړۍ له دوهم پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. نن په دې پروګرام کې په ایران کې د کړکېچ له رامنځته کولو څخه د لویدیځو حکومتونو د اهدافو او همداشان په ایران کې د کورنۍ جنگ د جوړولو او د هیواد د ټوټې کولو لپاره د هلو ځلو په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پای را سره ملا واوسئ.
ایزانو د 1909 اویم کال په فروری کې د انقلاب د بریالیتوب رئیس د اسلامي انقلاب د دښمنانو یو ستراتیژیک هدف د اسلامي نظام پرځول او د ایران ویشل پاتې شوې دي. د اسلامي انقلاب دښمنانو ایران ته د تاوان رسول لپاره له هر فرصت او موقعیته استفاده کړې ده. د ولسی حکومت د ړنګول لپاره په دومره زیاته اندازه دښمنی او دسیسې جوړونې په دنیا کې بې مخینې دي. په دنیا کې ډېر حکومتونه او انقلابونه د دغو دښمنیو په لسو کې له یوې برخې سره هم په مخامخېدو سره پرزیدلي او یا له خپلې لارې او لوړو هدفونو بې لارې شوي دي. خو د ایران اسلامي جمهوریت توانېدلی دی چې له دغو ټولو دښمنیو سره سره مقابله وکړي او خپلو لوړو هدفونو ته د رسیدا لپاره خپلې لارې ته دوام ورکړي. که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت د ایران د پرځولو او ټوټې کولو لپاره د دښمنانو دسیسه شنډه کړې ده او لا مقاوم شوی دی، خو په دې لړ کې د دښمنانو هلې ځلې هم څو چنده زیاتې شوې دي. په ایران کې ورستی پیښې او نرم او رستندوی جنگ چې امریکا، ځنې اروپایي او عرب هیوادونه او سیونیست رژیم یې په ایران کې ناقراریو ته د لمن وهلو لپاره ترسره کوي، د ایران د خرابولو لپاره د تیرو درې څلوېښتو کلونو د کوششونو دوام دی. د نامنې او بیلتون غوښتنې لومړنۍ بڅر کې د 1909 اویم کال په فروری کې د اسلامي انقلاب لا بریالیتوب وروسته په همغه لومړنیو ورځو کې بل شو. د ایران سرحدي ولایتونه د بیلتون غواړو او انقلاب زده ډلو د فعالیت په مرکز بدل شول. په حقیقت کې د ولس اسلامي انقلاب لا تنکی وو او خلک د حکومت د ډول د ټاکنې لپاره په ټول پښتنه کې د ګډون په فکر کې و چې په سرحدي سیمو او قومونو کې د شرارت او ناامنۍ اور بل کړی شو او لا ترکمن صحرا واخلا تر کردستان او خوزستان او آذربایجان پورې سیمې د هغو کسانو د فتنه جوړونې په ډګر بدلې شوې چې د خلکو په نامه په خلکو وسلې رایستلې. د دغو بیلتون غواړو فتنو او جنګونو شغلې لا په بشپړه توګه نوې مړې شوې چې په عراق باندې واکمن بې عقله دیکتاتور د لویدیځ او ختیځ د فاسدو قدرتونو په لمسون او هر اړخیزه ملاتړ سره او همداشان د نړیوالو او د بشري حقوقو د ټولنو د چوپتیا په منځ کې د ایران په جنوبي او غربي سرحدونو حمله وکړه او فکر یې کاوه چې په یوې اونۍ کې به تهران ته راورسیږي او د دې انقلاب او د خوندانو کار به یې تمام کړي.
خو د صدام له رژیم او د ایران پر خلاف لاملاتړ سره یې د ایران د خلکو د اتو کلونو له حماسي جنگ وروسته په سیمه کې یو لا پیاوړی او قدرتمن ایران را څرګند شو. ایرانی ځوانانو د جنگ په اته کلنې تجربې او د مقدس دفاع د کلونو په لا پیاوړی ارادې سره په مختلفو اقتصادي، علمي او پوځي ډګرونو کې د ایران د ودې او ترقۍ په لړ کې سترګامونه پورته کړل. د ایران اسلامي جمهوریت د علم، صنعت، هوا، فضا، اټومي او پوځي برخو په شمول په ډیرو ډګرونو کې د سیمې او نړۍ په اوله لیکه کې دی. د ایران اسلامي جمهوریت داسې دفاعي قدرت ترلاسه کړی دی چې هیڅ هیواد پرې د تیری جرأت نشي کولای. په همدې وجه دښمنانو د ایران د اسلامي جمهوریت سره د دښمنۍ ډګر بدل کړ. دا ځلې له بشري حقوقو د دفاع او د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د پوځي والي په اکله د چرټي تورونو په شان مختلفو پلمو او عنوانونو سره په ایران باندې پراخ اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په خپل وینا کې په دې اکله د پام وړ ټیکو ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې د حماسه او وینې په ټولو کلونو کې چې د وطن د خلکو بچي له هیواد څخه په دفاع مشغول وو، د بشري حقوقو مدیان د ایران د ولس پر خلاف ډیر سخت انساني ضد بندیزونه لګولي وو چې د استقامت په دې لاره د هغوی حوصله ختمه کړي. د جنگ له ختمېدو او د تیریګر دښمن له ماتې وروسته یې هم د دې هیواد د خلکو لپاره اقتصادي او بندیزونه جنگ پیل کړ او ترڅو چې په دې اوزار سره ولس تسلیم کړي، خو بیا یې هم ونه توانېدل تر دې چې په دې وروستیو کلونو کې د خپل اقتصادي دړې وړې کولو د پروژې په ماتې اعتراف وکړ.
ایزن او د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د امنیت شورا له 15 دایمي غړي او جرمني سره د ایران له جامع اټومي موافقه په وتلو سره په ایران باندې ډیر سخت بندیزونه ولګول. د امریکې د حکومت دغه اقدامات د ایران د ولس خلاف اقتصادي ترهګري ده. په دغه بایکاټونو نه حتی ایران ته د درملو په صادرولو هم بندیز ولګید. په سختو ناروغیو اخته سلګونو ناروغان د دغه بندیزونو له امله مړه شول. د دښمن هدف د خلکو او دریدنی او مقاومت ماتول وو. آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دې حق لا فرمایلی دي د مستقبل مادی نړۍ یعنی دغه استکباری حکومتونو چې د نړۍ د اقتصاد او وسلو د مسائلو او حتی په ډیرو نورو موردونو کې د ډیرو هیوادونو د کلتوري واضح په لاس کې دي، ټول حسدا ده چې په هر ځای کې چې مقاومت وي هغه د کمزوري کولو له لارې ختم کړي. د دښمن په وړاندې کمزوري ډیر غلط کار او ستره تیروتنه ده. دښمن باید دښمن وګڼو، یعنی باید چې کمزوري او نه څه منشمیرو او په وړاندې پورا تیار اوسو او د دفاع حق ولرو. خو له دښمنه ویره نه ده پکار، نه ده پکار چې تر اغیز لاندې راشو او کمزوری څرګنده کړو. دښمن غواړي چې ټولنه کمزوری.
د د ایران ولس د سخت او اقتصادي او معیشتي د باونو سره سره د دغو بندیزونو د ستري برخې په شندولو کې کامیاب شوی دی، خو دا له ایران سره د امریکا او د هغې د اروپایي انډیوالانو د جګړې پای نه ده. د هغوی هدف د ایران په ټولنې کې د اختلاف او د ایراني ولس ترمنځ په تیره بیا له حکومت سره د ځوان نسل د درز رامنځته کول دي. د هغوی موخه نه یوازې د جمهوری اسلامي پرځول دي، بلکې د کورنی جنگ جوړول او د ایران ټوټې کول دي. معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایلی دي، هغوی یوازې د اسلامي جمهوریت مخالف نه دي، بلکې د ایران مخالف دي. امریکا د پیاوړ ایران مخالفه ده، د خپلواک ایران مخالفه ده. د هغوی ټول بحث او ټول جګړه د اسلامي جمهوریت په سر نه ده. البته له اسلامي جمهوریت سره سخته او ژورې دښمنی لري، په دې کې شک نشته، خو به له اسلامي جمهوریت هم د پیاوړ ایران مخالف دي. د هغه ایران مخالف دي چې خپلواک وي، هغوی د پهلوي پړاو ایران خوښوي. داسې لنګه غوا او د هغوی د حکمونو مطیع چې د مملکت باچا د یوې فیصلې لپاره ناچار شي چې د انګلستان یا د امریکا له سفیر څخه اجازه واخلي، نو د ایران ولس دا شرم څنګه زغملی شي؟ هغوی هم دغه غواړي، له ایران سره مخالف دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو د ایران پر خلاف له ټولو فرصتونو او موقعیتونو او رسندوی او تبلیغاتي جنگ له ټولنیزو چینلونو او شبکو څخه استفاده وکړه. هر پیښه حتی د یوې جنې مړینه د ګډوډي او ناکرارۍ لپاره یو پلمه کیدلی شي. په دې کې شک نشته چې د ایران په ټولنې کې له اقتصادي حالت او د حکومت له کړچاره ناراضیتي موجوده ده. په نورو ډیرو ټولنو کې هم د هغوی له حکومتونو څخه نارضایتي شته. همدا د اروپایي هیوادونه د ګرانۍ او د بدو اقتصادي حالاتو په وجه له پلاخو اعتراضاتو او اعتراضونو او کاربندیزونو سره مخامخ دي. خو په هیڅ کوم هیواد کې داسې نه کیږي چې د بهرنیو حکومتونو لخوا دریز نیونې وشي او نیوکې پرې وشي. امریکا او کاناډا او ځینو اروپایي هیوادونو په ایران کې د قراری د رامنځته کولو لپاره د امنیتي ځواکونو هلو ځلو ته غبرګون وښوده او مداخله غواړي او کړکیچ جوړونکي دریځ نیولې وکړې. دا په داسې حال کې دی چې دغه هیوادونه له ټولو نه زیات د بشري ضد او وحشتناکو اقداماتو په وجه د نیوکې مستحق دي. په دې وروستیو میاشتو کې په کاناډا کې د ځایي ماشومانو ډله ییز قبرونه پیدا شول چې د هر آزاد فکر انسان زړه دردوي. په داشان حالاتو کې د کاناډا وزیر اعظم د یوې نجنۍ د مړینې په وجه ایران ګواښي او بندیز پرې لګوي. همدا اوس ټولنیزې شبکې په ایران کې د کړکیچ جوړونې لپاره په یوې ذریعې بدلې شوې دي. دا شبکې د نظرونو د تبادلې او د کسب و کار او د ژوند د اسانولو ذریعه کیدلی شي، خو لویدیز حکومتونه ورڅخه په اوزاري استفاده سره هڅه کوي چې په پروپاګندو او دروغو سره د ایران په ټولنه کې بندون رامنځته کړي. شک نشته چې د ایران ولس په تیره بیا ځوان نسل به د لویدیزو حکومتونو له دې کړکیچ جوړونې او سختو حالاتو څخه په بریالیتوب سره واوري.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی. زنده باد انقلاب، پاینده باد ایران.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې ایزانو د سلامونو په وړاندې کولو سره ازل اسکر عبدی د خپل اکران همکار
فاطمی سره
ساسو درانه حضور ته حاضر سیوی چې په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان مهمه پیښو ته یو کتنه وکړو.
قدرمن اوریدونکو په سر کې د خبرونو لندیسته پام وکړئ. د افغانستان د مسایلو د هواري لپاره د نړیوال ډلې له جوړېدو د طالبانو هرکلی، په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو باندې د ایران د ولسمشر ټینګار، افغانستان کې د رسمي کابینې د جوړولو لپاره لا ډېر وخت د ضرورت په اکله د طالبانو دریز، د افغانستان په حق له پاکستان سره د امریکا د مذاکراتو په پټ پاتې کېدو باندې د دغه هیواد ټینګار، د قطر د موافقې د خلاف ورزی په سر د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې اترې، د طالبانو د چارواکو لپاره د ویزې په صادرولو کې د امریکا لخوا لګیدلې محدودیت ته د طالبانو د حکومت غبرګون، د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستانی چارواکو د ویزه او پر رسمیت د طالبانو د پیژندنې پر ضرورت باندې د پاکستانی چارواکي ټینګار د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهمې پیښې.
د امریکا د خارجه وزارت او ویندوی په واشنگتن کې امریکای چارواکو سره د پاکستان د پوز د عمومي کمانډان جنرال قمر جاوید باجوا د لیدو کتو ته جزئیات وړاندې کولو پرته وویل د دوو خبرو اترو جزئیات همیشه پټ پاتې کیږي. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیډ پرایس په واشنگتن کې په خبری کانفرنس کې د افغانستان په باب له امریکای چارواکو سره د جنرال قمر جاوید باجوا د خبرو اترو د جزئیات وړاندې کولو په ډډه کولو سره زیاته کړه، زمینه شته چې زموږ ګټې ورسره ژغمل دي او کله چې موږ په لوړه سویه له پاکستاني چارواکو سره تعامل لرو نو تل د افغانستان د راتلونکي او ثبات مسلې په سیمې کې امنیتي چیلنجونه او په بل قوه توګه له سیمې ورآخوا موضوعګانې په اجنډا کې وي. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی زیاته کړې موږ په منظم ډول له پاکستاني چارواکو سره د ډیرو مسلو په باب لیدکاته او خبرې کوو، خو هماغه شان چې مشخصه ده موږ تل د هغو تعاملاتو جزئیاتو ته کومه اشاره نه کوو. امریکا ته د پاکستان د پوز د مشر روسي سفر او د سیمې د مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه له ځینو امریکایي چارواکو سره خبرو اترو ته د مختلفو دلایلو په وجه رسندوی جدي پام وکړ. د القاعده د ترهګرۍ ډلې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په پلمه په کابل کې د امریکا له ډرون حملې وروسته د طالبانو دولت لخوا پاکستان پر ضد پراخې نیوکې وسوې. په دغه برید پسې پاکستان تورن سو چې د نوموړې حملې لپاره خپل اسمان د امریکا پوځ ته ورکړی دی او دا حمله له افغانستان د خپل عسکرو له ویستلو وروسته د افغانستان په خاوره د امریکا لومړنۍ حمله وه. لدې سره سره چې پاکستان په کابل کې د ډرون حملې لپاره د دغه هیواد له اسمانه د امریکا استفاده رد کړې ده، خو د طالبانو دولت چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد امریکا ته د خپل هوایي حریم پور کولو کې له دغه هیواد امتیاز ترلاسه کوي. په همدې اساس ده چې امریکا ته د پاکستان د پوځ د مشر باجوړ له سفر سره په یو وخت دا ګمان له مخکې پیاوړی سوی دی چې اسلام آباد نیت لري د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د پړاو په پټه د افغانستان په مسله کې له سپینې ماڼۍ سره ملګرتیا وکړي. په تیره بیا دا چې امریکا له افغانستانه له وتلو وروسته د دغه هیواد په وړاندې مهمه ستراتیجۍ استخباراتي او امنیتي اشراف دي چې دا موضوع به له افغانستان سره د نږدې جغرافیایي موقعیت په برخورتیا سره برابر سي چې په دې زمینه کې تر ټولو مناسبه ټاکنه د پاکستان په خاوره کې د اډې درلودل دی. د نیټ پرایس دا خبره چې له امریکایي چارواکو سره به د پاکستان د پوځ د مشر د مذاکراتو متن په ډاګه نسي د افغانستان پاک له واشنگتن سره د اسلام آباد د استخباراتي او پوځي ملګرتیا او احتمال له مخکې زیات کړی دی. پاکستان چې په خراب اقتصادي وضعیت کې دی هیله مند دی د افغانستان په وړاندې له امریکا سره په استخباراتي او پوځي ملګرتیا سره په لټه کې دی د سپینې ماڼۍ له اقتصادي ملګرتیا او مرستو څخه برخمن سي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د عمران خان له څنګ تکیه دا وروسته قدرت ترلاسه کړ د خپل بهرني سیاست لومړیتوب له امریکا سره د اړیکو په پیاوړتیا برابر کړی دی چې البته مخالفو ګوندونو پرې سختې نیوکې هم کړي دي. داسې ښکاري که امریکا ته د باجوه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استخباراتي ملګرتیا د پراختیا سبب سي او په افغانستان کې د امریکا پوځي تیری زیات سي دا مسله به د افغان دولت د غوسې او له پاکستان سره د دغې ډلې په اړیکو کې تاوتریخوالي سبب سي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو باندې په ټینګار سره څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ له څرخې وتل جدي هوډ او د سیاسي خبرو اترو له لارې د عملي ګامونو پورته کولو ته ضرورت لري. سید ابراهیم رئیسی د سیکا کانفرانس د غړیو هیوادونو په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړېدو په ټینګار سره ویل د خبرو اترو له لارې دی په افغانستان کې د ټولو قومونو پښتون سره پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ایران چې په تیرو څو لسیزو کې له کورني جنګ او بهرني نیواک سره د افغانستان په مخامخېدنه کې تل د دغه هیواد د خلکو د ګټو د تامینېدو پر ضرورت باندې ټینګار کړی دی، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کار په پیلېدو سره د ټولو قومونو په ګډون سره د پراخ بنسټ حکومت جوړېدل له سیاسي، اقتصادي او امنیتي کړکېچونو څخه د دغه هیواد د وتلو یوازنۍ لاره معرفي کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د افغانستان ټولنه چې له قومي او مذهبي نظره متنوع جوړښت لري باید د حکومت د جوړولو لپاره له ټولو موجودو ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او په دې ډګر کې هر ډول قوم پالنه کړنلاره د دغه هیواد د ګټو او ملي امنیت پر خلاف ده چې په افغانستان کې کړکېچ ته لمن وهلی شي. د افغانستان په چارو په چلولو کې د قوم پالنې کړنلارې پر بنیاد د یو خاص تفکر په کارولو باندې په ټینګار سره د طالبانو د وروستي یو کال تجربه به دغه هیواد کې په مختلفو برخو کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب شوې ده او ضرورت دی چې د دغه ډلې چارواکي په دې لړ کې بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې ایران د طالبانو د دولت د کار د پیلولو له وخته د دغه ډلې له مقاماتو سره د دوو یا څو اړخیزو غونډو په جوړولو سره هغوی ته د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو د ضرورت یادونه کړې ده او هغه له اوسنۍ سختې او ستونزمنې مرحلې د افغانستان د تیرېدو حل لاره ګڼلې ده. ایران د افغانستان په وړاندې په خپل دایمي سیاست کې په دولت سازۍ کې د ټولو قومونو او ډلو د شریکولو ضرورت او په دغه هیواد کې د امن او کراري ټینګول په ګوته کړی دی. په تهران کې د افغانستان د گاونډیانو د غونډې په یو لسم ماده یې بیان یې کې د ټولو قومونو په ګډون د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول د افغانستان د مسایلو یوازنی حل لاره بلل شوې ده. په افغانستان کې د ټولو قومونو او ډلو په شمول د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو د ضرورت په اړه د لویدیځو هیوادونو او نړیوالو ټولنو بیا بیا غوښتنه په داسې حال کې په وروستیو میاشتو کې زیاته شوې چې اسلامي ایران له همهغه پیله په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت جوړول د دغه هیواد د ثبات د ټینګولو او بحران د کمولو لپاره د یو مؤثر سیاست په توګه یادوه او اوس نړیوال هم دې حقیقت ته رسیدلی او په دې باندې ټینګار کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د طالبانو د دولت په رسمیت پیژندل د افغانستان د ستونزې او له ترهګرۍ سره د مبارزې یوازنۍ حل لاره وبله. طالبان په 2021 کال کې د قدرت د لاسته راوړلو له وخته د نړیوال مشروعیت لپاره هڅه کوي، خو نړیوال سازمانونه همیشه طالبان د بشري حقوقو په خلاف ورزې تورنوي او د هغوی لویه غوښتنه د پراخ بنسټ حکومت جوړول، د ښځو د تعلیم او کار د حق په رسمیت پیژندل او د ښاریزو حقوقو ته درناوی دی.
مفتی عبدالشکور سردار خان وویل کانری واری له ترهګرۍ سره مقابله وکړي او ترهګر له منځه یوسي باید له طالبانو سره ملګرتیا وکړي او دغه ډله په رسمیت وپیژني. طالبان چې 40 کاله وجنګیدل دغه تصور نه کاوه چې قدرت ته رسیدل وروسته به د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندلو په شان ستونزې سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو له دولت سره د نړیوال ټولنې له نه ملګرتیا را ولاړې ستونزې که شلو کلونو د جنگ د مصیبت هم را نیوی ترې کمی هم ندی او دم گړی د غډله د خپل حکومت د دوام او بقا لپاره د نورو هیوادونو لخوا د خپل رسمیت پیژندلو مسالې ته سخته اړتیا لري. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د اصلي بنیادي تاسیساتو له منځه تلل، مهاجرت او د تعلیم یافته او متخصصه کسانو نشتون او د ټولنې د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د لازمو صنایعو نشتوالی سبب شوی چې دغه هیواد مختلفو سامانونو من جمله خوراکي او درملیزو موادو او نړیوالو مرستو ته سخت اړمن شي.
پام دې ځای کې پاتې ورسېده. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
Oh,